السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت راک بجی شوې زې کرام الله اکرام او پروان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اختریز پیغام کې ځینی برخه د خوشبینۍ وړ بللې دي. د افغانستان د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دا یو شمیر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل خبرونو کوو. سلام محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په میمیاش کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ شوپله زیاته وه. په کابل کې د نن ورځې د چاودنو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تیار دی له مخکني شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غورسنې ډله وایي په می میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن ازادي راډیو ته د تیرې میلادي میاشتې د ارقامو په اړه وویل.
تیر می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي ملکانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلانو په بس موټر پورې نښلول سوی و. په دغو چاودنو کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 2 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په 24 ټپیانو کې 4 تنه ښځې هم شامل دي. ولسمشر غني دغه چاودنې غندلې دي. په کندهار کې پولیسو د وسلوولو د یوې اووه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن وویل چې دغه وسلول په یوه اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې نیول سوي.
دغه اووه کسیزې ډلې په ښار او ولسوالیو کې نیول سوي دي. د تورستان جنګي طالبان هم پکښې دي او چې غلچکي بریدګران هم پکښې دي.
بارکزای وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخو په بامیان کې چارواکو د لس کړي ماینونو د نیولو خبر ورکړی دی. د بامیان امنیه قمندان مال پاسوال محمد صادق مرادی ویلي دغه ماینونه د بامیان او بغلان ترمن سیمه کې نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تیار دی له مخکني شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي خو د تهران پر ضد به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. مایک پامپیو دغه څرګندونې د سویس د جنوب په بیلین زون ښار کې له خپل سویسي سیال سره تر کتنې وروسته وکړې. سویس په ایران کې د امریکا د منافعو استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سویسي سیال اګنازیو کاسی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل موږ تیار یو له مخکني شرط پرته له ایرانیانو سره خبرې وکړو خو اله ایران اسلامي جمهوریت د نوړ فعالیتونو د مخنیوي لپاره به د امریکا هڅې دوام لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل امکان لري ایران له امریکا سره خبرې وکړي په دې شرط چې واشنگتن درناوی وشي نه دا چې د مذاکرو فرمان صادر کړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل سوي چې امریکا تیر کال له اټومي موافقې څخه ووتله او پر ایران با بیا بندیزونه ولګول. په دې وروستیو کې امریکا په منځني ختیځ کې خپل حضور د هغه څه په وړاندې چې واشنگتن د ایران لخوا احتمالي تهدیدات بللي زیات کړي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. دا خبره نن د عراق څارنوالانو کړې ده. له دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمیر 9 ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومیږي. دغه محکوم سوي کسان د فرانسې د هغو 12 وګړو په ډله کې شامل و چې په ګاونډي هیواد سوریه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوي وو. نیول سوي کسان په جنوري میاشت کې عراق ته وسپارل سول. فرانسې ویلي په عراق کې به د دغو نیول سوو فرانسوي وګړو د اعدام د مخنیوي لپاره هره ممکنه هڅه وکړي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن بنګلاديش جنوبي افریقا ته د 321 منډو هدف وټاکه. د لوبې ټاس جنوبي افریقا وګټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. د بنګلاديش لوبډلې تمې خلاف ډېره ښه لوبه وکړه چې په ټولو 500 اورونو کې یوازې شپږ لوبغاړي وسوځېدل او 310 منډې وکړې. دا د 500 اوره مسابقو په نړیوال جام کې د بنګلاديش تر ټولو زیاتې نمرې دي. سبا انګلستان د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر توازی. په پرونی لوبه کې بیا استرالیا افغانستان ته په 0 وکټو او نیوزیلند سریلانکا ته په 0 وکټو ماتې ورکړه.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، کورنۍ او بهرنۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کړل. دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اختریس پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. خو د حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډل سولې نه غواړي.
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزنو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دا به هم باورې چې د کندو سیمه ییز چارواکي د کوچني اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي حشمت الله شهیدی د ژوند پاړه هم اعلان معلومات درکو. همدارس به د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د بنگلاديش او سویلي افریقا ترمنز د لوبي وروسته اپډیټ درکړو. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی، خو نوموړي دا هم ویلي چې د غډله په خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو د مشر اختریس پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست لا بلابلو غبرګونونو سره مخسو. زلمی خلیلزاد تازه په ټویټ کې ویلي د دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ، خو پکې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللې دي. د زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نی هیئت کې داسې جوړجاړی چې واکويش ته پکې اړتیا وي کې خبرې دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله خونزاده تیر ورځ د کم کی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي، خو په پیغام کې وړاندې راغلي چې د غډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي، د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لار کې خندونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وای د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او په جګړې ټینګار وکړ. زموږ لدی دا د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، په طالبان لا هم جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دوه اونیو تمکیدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحدو اماراتو ته ولاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره هڅه وکړي. طالب وین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ به ووم پړاو خبرې له اختر وروسته پیل شي.
زمونږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده طالبانو د مشر ملا هبت الله د اختریس پیغام ځینی برخي د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی، خو نوموړي د هم ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. عام افغانان بیا د جګړې لخکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې دې ور باندې وکړي.
نوم ولی خان دے رونو زمنگا دا ملس دا پیغام دے چې د وسلوالو طالبانو او د حکومت تو دوانو ورونو طرف هم دا دغه دے چې اوربنو کې او د اختر د دې خوشحالی او دا معزز خسته میشته را شو د دې په دغه کې مطلب دا چې اوربنو شي او منګه سولا او امن زمنگا د مل تراشی دا خوار او مظلوم پولیس خوشحالی عمومي
زه ملک نمیګم د جلاباد خار یو تن اوسیدونکی صلح هر وخت ولس غواړي، خو ډېره زیاته په دې اختر کې په خو مسلمان کې خلک صلح غواړي، ځکه چې په امن کې خلک ژوند کې اختر تیر کې او زم نور د خوشحالۍ مراسم نو ټول خاریان امن غواړي، صلح غواړي، دوه طرفان نه چې ور بند شي او صلح راشي.
نن مې چې مود مار دی واغاز دی بوله سوالي خدای پاکه چې مو ور بند غواړو دغه نفر وشي ور بند غواړو خدای دې وشي دی ور بند وشي.
اجغلا محمد لواغز خیر کار شی وربن وسو مګه ډیر خوشاله ولو مقصد دې بعدم وربن غواړو سودا غواړو آرامي غواړو مقصد دغه دې مګه ارزو ده نور ارزو دې مګه نه لرو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوه اتصالور ارخیز غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه اتصالور ارخیز ناسه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبري وشي. د پداسې حال کې چې پاکستان ټوډي او رسپانې تازه رپورت ورکړي چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل لناجی صاحبای اوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې سلور ارخیزي غونډې کوروي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه سلور ارخیزي غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یو دایمي لار ومومي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د نشست چار جانبه به خاطر
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د رواني جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هواري سي
او ان شاء الله امیدوار یم چې مشکلات درې قسمت
مرکو شوه. دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډي ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغو افغانانو لړلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په سلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم د پاکستان د پکې زموږ ماجرو هغه مځکې چې رانیول هغه باید په قیامت نه رانیول شي.
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان تر څنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
له ازادي راډیو نه د نن ورځې وروستۍ پښتو نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي د رسنیو کارکوونکي او رسنۍ باید د انتخاباتو په جریان کې د بې طرفۍ اصل، دقت او توازن په پام کې ونیسي. د دغه کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای ورکولو پر مهال د عامو خلکو په هڅولو کې د رسنیو نقش مهم دی. په همدې حال کې یو شمیر خبریالان وایي خبریالان باید یوازې د انتخاباتو پر مهال نه، بلکې په ټولو مواردو کې دقت او انډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افرادو د خصوصي حریم درناوی، د اطلاع رسونې د معیارونو په پام کې نیول، دقت، توازن، بې طرفي او د راپور ورکولو پر مهال له نامناسبو تبلیغاتو ډډه کول هغه موارد دي چې د انتخاباتو په جریان کې د رسنیو د فعالیتونو په لایحه کې ځای شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی وایي ټول رسنۍ باید د انتخاباتو پر مهال د جوړې شوې لایحې له موادو سره سم راپورونه چمتو کړي.
رعایت اصول تخصصی و
د بویل د معیاري او خصوصي اصول رعایت په انتخاباتي پروګرامونو کې د انتخاباتي مبارزو تر پیلېدو پورې د ولسمشریزو کاندیدانو نه بلل، د خلکو حسول او لرسنیو زمونږ هیله ده چې دغو ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي چې د تخنیکی موضوعاتو په اړه د رسنیو د سرغړونو شاهدان نه وسو. خاغلی صدیقی وویل د سرغړونې په صورت کې له رسنیو سره قانوني چلند کیږي، یعنی لومړی اختاریه، بیا نقدی جریمه او په پای کې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د روان کال د میزان په شپږمه یوازې ولسمشریز انتخابات کوي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې د وخت، تخنیکی مسایلو او د بودیجې د محدودیتونو په دلیل نشي کولای چې ولسمشریز، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پیل نیټه اعلان شوې نه ده. بلخوا ځینی افغان خبریالان وایي دوی سربیره د انتخاباتو اړوند راپورونه، بلکې ټول په دقت او معیاري بڼه باید تیار کړي. احمد جاوید ارزومند او محمد شفیق محمدی وایي
قسمه کې خبرنگار از نامش وای داست باید خبرنگار در هر عرصه چین
دی وای سرنګه چې د خبریال له نامه بریخي باید په ټولو برخو کې که انتخابات وی او که کومه بل مسله باید خپل بی طرفي پکې وساتي. دا د خبریالۍ یو اصل دی. واضح ده چې په انتخابات او نور مسایلو کې د خبریال مکلفیت دی چې د بی طرفۍ اصل مراعات کړي. که خبریال دا اصل په پام کې ونیسي کوم راپور چې تیاروي د خلکو او ټولنې له غوښتنو سره سم نه دی.
در خور مردم
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي رسنۍ له یوې خوا د خلکو غوښتنې مسؤلینو ته لیږدوي او له بلې خوا په سیاست او هیوادنیو فعالیتونو کې د خلکو د نظریاتو نتایج څرګندوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ورزو شمال کندوز ولایت ته په داسې حال کې چې کوچنی اختر په را رسیدو دی، د کندوز سیمه ییز چارواکي د دې اختر د را رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي له څو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي، څو خلک وکولی شي د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ سره ونمانځي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د کوچنی اختر د را رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچنی اختر د را رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اختر چون دیمنګ لپاره خې ورځی دی دغه لپاره موږ ځانګړي پلانونه پروګرامونه لرو د امنیت په اړه څنګه لاندې او سن تر کار لاندې چې خدای وکړي او پاینده کې دغه اختر ورځی په ډیر آرامه فضا کې ول منځو ځکه د موږ دینی مهمه ورځی په دې اړه باندې برنامه پروګرامونه لرو
نو موړ له خلکو غوړي چې د ښه امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شان شي په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي د کندز ښار یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما بسیار خوشحاله یم چې نیروهای ملي امنیتي ما بخصوص نیروهای پولیسي ملي تدابیر ویژه امنیت
موږ خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي د افغان ځواکونو یو تن سرتیری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی و او له کبله یې هیوادوالو په یو ارامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې خو بیا سږ کال وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغې مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ل کندوز ورزو غزنی ولایت ته د دی ولایت ولایتي اداره وای چې په تیرو دو میاشتو کې لکتر لګه زر تنه مرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو ګمارلې دي په دې حال کې د دغه ولایت لوست مرمنې وای چې دوی خوشاله دي لدی عمل چې په روسي کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار کولو زمينه برابر شوې ده حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور رسولې
دا غزنی شهر ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي خوشاله دي چې په دا وروستیو کې په دولتي ادارو نړیوالو موسسو او ځینو نورو ځایونو کې د سړو تر څنګ پر دندو د ښځو په ګمارنه کې زیاتوالی راغلی دی دی وایي له دې سره په دغه ولایت کې د ښځو په اقتصادي روغتیایي ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې شوالی راتلی سي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې زر تنه ښځینه کارکوونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې استخدام شوي دي نبیله چې په غزنی نیکه د ماری په برخه کې نوې دند پیل کړی آزادی رادیو ته وویل
امی تخمن امی د می دوه مای گذشته کې بایشد کې خانم
دا وای په دغه تیرو دوه میاشتو کې چې په غزنی کې زر میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو ګمارل سوي دا ډیر د خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای دی دغه دوه میاشتې کې چې په لوړ شمیر میرمنې په دندو ګمارل سوي دي چې دا زموږ لپاره ډیر د ډاډ وړ کار دی نجیبات چې د کرنې په برخه کې کار پیل کړی دی وایي
حضور هزار خانم کې جدیدن
دا وایي زر مېرمنې چې نوې پردندو ګمارل سوې دي دا د شزو لپاره د دغه وخت تر ټولو ښه او پزلو پوری خبره ده له دې سره په دولتي ادارو او د شزو په اقتصادي روغتیايي ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې شوالی راسي دا غزدي چارواکي وایي سیمه ییزه اداره په دولتي ادارو کې د جندر د اصل تطبیق او د شزو ګډون تجمنه ده دی وایي عملی حادثه د څوله قانون سره سم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شزنه کارکونکو ونډه او حضور زیات د چارو په سمون او غوره پرمختګ کې د شزو له تخصص تجربه ورتیا او ابتکاراتو څخه لازمه استفاده وسی د غزنی والی وحید الله کلمزي د شنبه پورس په دیاله په یو خبري غونډه کې وویل ل مراجعینو سره د شزنه کارکونکو عاطفي چلند په اداري فساد کې نشکلتیا دند ولس هیواد ته ژمنتیا کولی سي د ادارو چارې چټکې ولسته د خدماتو کچل واړو پر دولت د ولست اعتماد زیات او شته فاصله را کم کړي
زه پوره باور لرم چې د مود خو د هغه ټیپی چلن چې مراجعینو سره کوي او په پاسات کې ښکېل نه دي دا به د شفافیت لپاره د ادارو د پرمختګ لپاره او د ولسو د خلکو باورمندي په دولت باندې زیاته کړي
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې د ښځو وضعیت خراب او ډېری مشکلاتو سره مخ دي
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
و هم یو نړیواله موضوع د چین دفاع وزیر د دې هواد په پلازمینه کې د دیموکراسي پر پلوي تیراس کوونکو د ډیر شکل مخ کې زبون کې اقدامات دفاع کوي وي د همدی اقدامات نتیجه و چې چین نن له ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه اخلي په 1997 کال کې د دیموکراسي د پلوي تیراس کوونکو په دې مظاهرو کې لګتر لګا تر پورنو لمخې سلګونه کسان او وشل شول په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبه په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه په داسې حال کې چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته دوه ورځې لاپاتې دي جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی غوول تیرو دریو لسیزو ثابته کړ چې په دې برخه کې د هغه محل د حکومت له اقدامات وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس محل له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي د فینګ په وینا دا یو سیاسي بلوا و او مرکزی حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د په وینا پر ځای پالیسی و د 1997 کال د جون په څلورمه نیټه په تیانانمن چوک کې د دیموکراسي پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهره وکړه او په دې هواد کې د دیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه خو له اونۍ مظاهره وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو تراووتل او ټول هغه خلک یې په نخښه کړل چې مظاهره او د هغو نندارې تراووتلی وو که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کرش میرا تر اوسه هم نه ده معلومه خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی خای لزر او زیات کسان وژل شوي وي ل درې او لسیزو وروسته د لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکارا
ساعت 6:30 شام. شنوندگان عزیز، در آغاز مجله خبری توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از من سلطان محمد سرور. گروه مسئولیت و دادخواهی افراد ملکی از افزایش تلفات غیر نظامیان در ماه گذشته خبر می‌دهد. در اثر انفجارها در کابل و غزنی 7 نفر جان باختند. پلیس قندهار از بازداشت یک گروه 7 نفری مخالفان